رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، ستړي مشایش پک بجیدی تاسیس موخه کلا زاده رادیو نوري د خبرې خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبان لخوا مجرمینو ته په علني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په پادغیس ولایت کې دوه تنه او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو تن په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه شته کسان څوک او په کوم جرم تورن و څه ویلي نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې په یوې ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. په څلورو کلونو کې طالبانو لس تنه نارینه په افغانستان کې اعدام کړي دي. د همدغه اعدامونو ته په غبرګون کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه ما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه ښکاره سرغړونه ده. د دې اعدامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یونما د دې سزا د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، پکې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تېر جمهوریت پخوانیو چارواکو ګډون کړی و. په ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمرنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمرنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 پورې وه. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې کړې دي. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هېواد د ناکامۍ لامل ګڼلی دی. د غزې په سویل کې د خان یونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي بریدونو له امله د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه هوایي بریدونه یوازې ښځې او ماشومان په نښه کوي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه سره پیل کړی دی او د حماس سره دوه میاشتنۍ اوربندې پای ته رسولی دی. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسله وال ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني او تمه ده چې د منځنۍ اسیا لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استوفو ویتسکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس رقچي سره وګوري. دغه امریکایي استازی له ایران سره د خبرو له پیل وړاندې ټینګار کړی دی چې د واشنگټن لومړنی دریځ د تهران د اټومي پروګرام ختمول دي، خو د هغه په ټکو د دې لپاره هم حل لارې شته چې دغه دواړه هېوادونه یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ دغه خبرې څو ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې پیل شي. لا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اورېدلای شئ. په نیمروز، فراه او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته غبرګون ښودلی دی. دا چې دغو نړیوالو سازمانونو او افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کېږي.
دا افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دي. دا چې په دغه وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نورمطالب مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالی. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د 4 کسانو اعدامونه غندلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدلاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه وارزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړنه ورو.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د 4 کسانو تر اعدام وروسته یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اپریل په 12مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناکه نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بالاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لورې نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
په کار ده چې د حقوقي او شرعي احکامو مطابق په ټولنه کې د جرم ریښې وڅېړل سي، د هغه ریښو د منځه وړلو لپاره چې تر ډېره پورې علت اقتصادي دی د هغه د منځه وړلو لپاره کار وسي، تر څو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وي وجود ونه لري. بنا اند کریمنالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځه وړلو لپاره باید هغه څېړنې چې مخکې د جرم تر کولو وسي او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسي، نه باید چې یوازې په اعدام باندې اتکا وسي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی د طالبانو حکومت لخوا د داشان سزا او د ټاکلو د روڼوالي په اړه وویل
ما در حقوق یک سلسله موازین داره.
موږ په حقوقو کې یو شمیر موازین او ستانډردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کیږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهدو ته لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علني توب، خو دا معیارونه تر ډیره نه مراعت کیږي.
طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلي واک ته رسیدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سختریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ستره محکمه او سیمه ییزې ادارې ادا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څېړنو او عدالت له مخې عملي کوي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران نه یې واردات په کلنی ډول درې نیم میلیارد ډالرو ته رسیږي. د دغې خونې د مدیره پلاوی غړي خان چنل کوزی ازادي راډیو ته وویل خو ګاونډي پاکستان نه بیا واردات ورځ په ورځ کمیږي. ښاغلی کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زیاترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمنګ واردات، او دا غنه روسته زمنګا واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیر وړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګا واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږه واردات شته ده، خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت تم په خوا لرل وسته، او 700 میلیونه ترټیټ شوی دي.
او د کوزه سیم د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثرا زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمنګ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړو، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثر هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکې لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره. دوی ماغه نه میوه لري، اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی د پیښې دولس چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولي وخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمامو شوندري کدن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو د ګرځېدلې نشي، په خېو لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم گزارن وحالای چه ورن زوری گی؟
زمان پا گوان که یو کس و چه داخوی کورونه مشران و دانا خو خواله چه مشمان تا باید وکسین ورکین و بیا داخوی یو حالک دا پلی پا نرغی بنده اختش ولو چه یو پخ بنده فال چه ولو او درو سپوری هم لداخوی نرغی تخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوریږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو دا خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر اتولا سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای. جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کله ازادي راډیو ناوړي. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استمایا غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تیر جمهوریت یو شمېر پخواني افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشري شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په لومړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمرلي وو، خو په ټکو کې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. وسمرزو د افغانستان د خبریالانو د مرکز هغه اندېښنې در سره شریکوو چې وایي طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولی دی.
د افغانستان په دری ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنۍ څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنۍ څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوریزو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازیتول نه یوازې دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواکو مطبوعاتو د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي، په عین مهال دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازیتولو او له دې سره جوخ د آزادو خپلواکو رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد او د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله هم ورته دا مطرح کوي. وایي د طالبانو حکومت غواړي په داشان محدودیتونو سره په رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کېدو ته یې اړ کړي.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د هغوی په کارونو کې د نوي خنډونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دوه نیمو لسیزو کې په افغانستان کې وغوړېدل او پرمختګ یې وکړ او تر ډېره خپلواکې رسنۍ پاتې شوې وې. که تاسو تصویر ونه لري، د تلویزیون معنا نه لري، یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونو باندې تاسو تلویزیون نشئ چلولی، نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړي.
ښاغلی بیت الله تصویري رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي، ټینګار کوي چې د تصویري رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویري رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نېټه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی،
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او رسر بلې د دغو محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم مرزو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامې پیل شوې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحۍ، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 15 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامې په پیلېدو سره به ځوانو ډاکترانو ته په خپله سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپله کړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال راډیو ته ویل
پکتیا کې پاتیزون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 15 څنګه کې 15 بخښونه کې پرانستنن تر سره شو چې په دې 15 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و یو داخلي عمومي و یو د اطفال داخله و یو نسایي ولادي یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا رئیس الحمدلله ان شاء الله کوشش کوي چې په دې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منځو
دا پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپلې تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپله سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې موږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د موږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه موږ ریفر کول هغه به تلل په لاره کې بیسا ورکوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي له دې 15 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فال لرو، سیکرټری لرو، همداسې یورالوجي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا نو دوی برخو کې هم دلته ابتدا وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یو لس زمخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو په کې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالو ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
د آزادی میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو او د ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. اباد اوسې. جمیل باسط یو
افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مته دولسم صنف پورې عمل تلو شوی یم هم هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره د شوق له کوم ځای راغی داسې څه انګېزه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي
د دې شوق خبره شه دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو هغه وخت کې چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري آبادی ته ضرورت لري نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد للارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي قدرت دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبو تلا شروع او بل اخر د دولتي بورسونو لاره هندستان ته ولاړ
په د خوندي په اړه ته په خوندي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخر د مغه د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي ساينسي مزایمنو کې تکړه وي هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مزامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبیات وي تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي
جالب پښتنه ده یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فائدہ پوهېد چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو نو ټول فریډونو کې وزه په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایه دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باشونه کول هغه نه بم پند هغه خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي یو ځکه داسې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چې جوړ کړي خپل شی جوړ کړي بس دا وهل دي او وجل دي نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند راسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچ اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاستې یا مشروط سویم نه یاستې
نه مشروطي او ناکامي خو ډیر لري و بیخی په ژوند کې مانه تجربه
په صرف کې دی چا ته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي کنه ولی چې ګوشنګی دی کوله چې مانه مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب و ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکړم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړ چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاره وخت حالا چې اوس په یې جمع ډیر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکوو نه مې وخته
درس سکیجول په اړه درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی څو ساعته د مستی کوله کار دی کوه نه دی کوه ځکه الکان ته عموما په افغانستان کې د کور نفقه می وسور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کی आवाज درس ته مو وخوسته و کنه کار مو سره کو
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټوټه را باندې نو او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه ومه فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین داسې و چې منګه تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه دولس دولس نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به مونږ کم کور شروع کېده هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به م ویسو تر څو همدغلته سره ودو شو اودو به شو سترګې به م پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه وم چې بیا م په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و پنځه لس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و کورس به م پاتې و بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جانه کده راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې و نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته البته د خارجي لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو معین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده م پکې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو برسونه دي او بیا محلې ځلې شروع کړلې بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې مونږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه یې دې شاهد یم چې مونږ کله هند ته ولاړلو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو دا هم کافي نه و چې مونږ زده کړو نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده که تاسو نړۍ کې ووم ګورئ عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګورئ که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و لومړی دا چې مونږ د لیسو سیستم لرو تر دولس کاله مونږ ډېر زیات مضامین وایو هغو تر لسمه پورې ویل بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کولې هغه هلکان به عموما په شروعاتو کې له مونږ نه تکړه ول خو بیا ماشاءالله افغان هلکان به چې ول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره به اشنا شول نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان و منګ په یونیورسيټي دوره کې افغانان و ټاپ کې زوما نور ملګری ول نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سختي بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی او زمنګ سیستم د فراخ فوکس لواجی هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر فوکس کوي هغه خلک خو موږ لپاره نیو پدې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي نو الکان به موږ نه لګوړې تکړه ول داغه نظام بيخي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري دې طرف ته چې کوم بريټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ سیستم بيخي متفاوت دی
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بالکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژۍ نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې یو له ټکنالوژۍ نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دی لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ دا ورته کانسپټونه چې دي هغه د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې نه دي هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي اغه بالکل کولای شي یا لګ اردو هندی مزوی نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو یو د ټکنالوژي اغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زماده تبې لپاره تداوی ده نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفه برخه لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان د جوړ کې پاکستانیان هندیان بنگلاديشان ل فریلانسینګ ل ډراپ شپینګ ل شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل نه چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا دا ډیټا بیس جوړي یو چا دا ویب سټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لک سخت دی اغه د انلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هواد غ سیاسي سچويشن چې دا عموما دا سیدا چې سو پډیر باور نشي کولای او دا سخت دی اغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان د خې پیسې جوړ کړي بیا دا عملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي یا غوونه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او درتون استفاده کی خپل تخنیکی علم خلق ہوتا پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمک کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي
انده خو نه موس کول چې کچری د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو دا کسان په مسلکی او غیر مسلکی ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکی ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي یو دا وی چې مسلکی کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده دا دوه متفاوت سيزونه دي د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خوره کړله همداسې زه د لسهاو سلهاو واقع شاهد ما چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نشي باندې کوي وای چې ته ولې دسی کول نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کیدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی په افغانستان د نه دومره امکانات بیاونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته هلته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي، نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي، موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه ووایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ که چېرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابروي تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دې نه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه درک کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دی.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوئ دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دو په کار شي، دا هومره حد کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټیکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
شیخه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خواله شم، یا ونه وای چې د رومیان خو په خواله شم، هغه خواړه مثلا وریجه په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه اشپزیان زنه کوم عموما ما سره ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
چپس په خواله
واړه واړه شپه دې کوه هغه نه کوم چې روشي کړی چوپانی دغه شی نه زه جوړه
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې داسې یو ښه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنې له سړي کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېرې په سختۍ جوړېږي بېرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالېږي یو ښایسته خاطره دې وایي چې ستا له ذهنه نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي دا یو سخت کار دی مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعار وو چې مونږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو اسانه کوو وای او هر چا دا به اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې مونږ یو بل آپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله معنی ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټیکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو
د دومره سختیانو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټیکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي دا چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی اقتصادي وضعیت ټیکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم د افغانستان د ټیکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل د پوهنځیو تعداد د ټیکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټیکنالوژي لمنه نیسي نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسېږي تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسې په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړه ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسې هم وکولای شي نو دا ډیر ښه کار شي یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره لوګي سپک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی
هله کوم ډیر مننه
شنا پوی ندان دان دا حسینه ونی د پماگران دا پوی بشنا پوی ندان دان دا حسینه ونی د پماگران دا حسینه ونی د پماگران
Deke bere jaan